السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د سهار 9 بجې دی نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو لته سره به هم د سیمې او تاسو د کلو او خارونو پر تازه حالاتو خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته سرټکی مولانا فضل الرحمن په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي د موجوده حکومت ټولې پالیسۍ ناکامه شوې دي. په پیښور کې پر احتجاج ناست ماموزیو مشران وایي د سیمې له انتظامی سره پرونی مذاکرات ناکامه شوې او ترکی ویلي د افغان طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 14 په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم جلسې ته په خپل وینا کې ویل د پاکستان اسټابلیشمنت ته ویل غواړي چې معلومه نه ده په کوم سوچ او امید یې د عمران خان حکومت جوړولو لپاره په انتخاباتو کې درغلي کړې ده ځکه چې د دوی په خبره موجوده حکومت په خپلو پالیسیو کې ناکام ښکاري. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې دا هم ویل دوی به د مخالفو سیاسي ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک له لارې د موجوده حکومت ختمېدو پورې خپلې هڅې جاري ساتي او د جمهوریت په شکل کې امنیت به قبول نکړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه تل رد کړي دي. پرونی جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په خپل وینا کې د افغان طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان د ملي بیرغ درناوی د وګړو د حالاتو د سمولو لپاره د یو لویا جرګه راوبلي. نوموړي ویل باید د افغانستان د آینده فیصله افغان ولس وکړي. د ماموزیو کامی مشران وای په پیښور کې د اکتوبر په 14 مازیګر د ورغزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې وکړې خو سر نتیجه ورنکړه او خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دوی د تیر ګل ورځ راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د دوی لا درک شوي کسان دې خوشی کړل شي. په نامنیو پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو شو کورنو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته د روغتیا او تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد تنظیم یو مشر سید خان او رگزی مشال رادیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وایي
فرست پرایورټی زمونږ امن دی. چا په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنټ کارونه چې کم دي دا د نیش برابر دي. نو مونږ فی الحال په مذاکرات چې کم دي دا د ناکام ښکار دا وته ویلی شو چې هغه کومو خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کې دوی په هغې کې نه جی او سی وو نه کور کمانډر وو نه ایل جی ایف سی وو.
د ماموزیو سیمه چې په بره ورغزو کې راځي هلته په وس په 2010 کال کې عملیات ترسره کړي ول خو ولسوایي لای هم کورونه ړنګ دي او د بنیادي اسانتیاو د نشټوالي له وجې په بیا کډه کولو مجبور شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیايي چارو پروژو ته دوام ورکړی دی او په وس د امنیت ټینګښت لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. په کوټه کې د هغو دوه ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستانو احتجاج دوام لري چې د بلوچستان د تربت په هوشاب سیمه کې د اکتوبر پر 14 نیټه پر یو کور له چاودنې دوه ماشومان چې خور او ورور وو وجل شول او یو بل ټپي شو. د چاودنې پر ضد د وجل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو. د پیښې پلټنو غوښتنه یې کوله خو هلته له ضلع چارواکو سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته یې دغه مړي کوټې ته وړي او د اکتوبر له 14 راهیسې د وزیر اعلی د دفتر ته پړتلونکې لوی لارې د احتجاج په توګه ښی دي. د پرلت زیاترو برخوالو سرحدي عسکرو یا اف سي ته ګوته نیوله ویل دي چې د دوی توغول شوي راکټ یې پر کور لویدلې او ماشومانو ته مرګ جوړ لاړولی ده. خو د بلوچستان د ملیشه ځواکونو سرچینو دغه تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهواني ویلي چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان د تربت د پیښې نوټس اخیستې او ډېر ضرب د کمشنر په مشرۍ یو سرکاري پلان د پرلت له برخوالو سره وینې او غوښتنې به یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ترکی وای چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشری ناورین په قابو کولو کې مرسته وکړي، خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمنی ونه پیژني. دا خبره د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په داسې مهال کړې چې د اکتوبر په 14مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلتیا داسې نه ده چې ګنې دوی د دغه سختریزه ډلې حکومت جایز کړي. په دغه وخت چاوش اوغلو وویل باید د افغانستان اقتصاد سکوت ونه کړي او زیات کړه هیوادونه چې بهر یې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي دي نرمي وښایي چې دا شان په افغانستان کې خلکو ته تنخواګانې ورکړل شي. داود مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا ته غوږی. یو ځل بیا مو پکې هرکلی کوم. او څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، تیر ماسخوتن په پېښور کې مفتي محمود کانفرنس ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا ویاند ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندینو نورو مشرانو او سیاستوالو د هیواد داخلي سیاسي مسلو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم ویناګانې وکړي. په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پالیسۍ ناکامې وبللې او د پاکستان جمهوری تحریک ته دریس سره سم یې پوځي اسټابلیشمنت د عمران خان د حکومت پر راوستلو یو ځل بیا تورن کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د حکومتي چارو د سمولو او د دایمي اوربند لپاره یوه لویه جرګه راوبلي. نور تفصیل د پېښور غلام غوث راکوي.
د مفتي محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام یوې لویې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خارجه او اقتصادي پالیسۍ ناکامه وبللې او د پی ډی ایم دریزیه بیا تکرار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړي او د حکومت د رانسکورولو پورې به دوی خپل مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی.
ز اسٹیبلشمنٹ تہم ویل غواڑم چې معلومه نه ده چې تاسو دا حکومت په کوم امید سره راوسته دی دي او په کوم امید مو د دل لپاره ټګي کړی ده. مونږ داسې حکومت نه تسلیموو. ټول سیاسي قوتونه به په شریکه مخ په وړاندې ځي. د جمهوریت په شکل کې دا امریت مونږ ته قبول نه دی.
امریت بصورت جمهوریت یہ ہمیں قبول نہیں ہے.
مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملی عوامي ګوند، قومی وطنګون او په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو نورو ګوندونو مشران او سیاستوال هم را بلل شوي وو او د جمعیت علماء اسلام د سیاستوالو ترڅنګ د دغه نورو ګوندونو مشرانو د مفتی محمود جمهوری دینی او په پاکستان کې د عین د واکمنۍ خدماتو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. په غونډه کې سیاستوالو د سیمې او په خصوصي توګه د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د عین او د افغانستان د بیرغ احترام دی وکړي او د دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره دی لوی جرګه راوبلي.
د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی. افغانستان خپل جنډای د افغانستان په هر شوا د افغانستان د ولسی دغه د چپای چکېږي چې جنگ ختم. برادر صاحب لوی جرګه راوغواړي، مولانا فضل مانان هم دروغواړي چې افغانستان کې مستقل جنگونه بند کړو. زموږ د عقل امتحان دی. موږ به کوشش کوو څلوېښت کاله موږ وژلي یو، نور موږ د جنگ توان نه لرو.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوري لاندې به دوی په پاکستان کې د عین د بالادستۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
دا پی ڈی ایم دا جنڈے لاندے دے ملک دا آئین جمہوریت پارا جدوجہد کا چیو حکمران بغیر جمہوری طریقے سرا برسر اقتدار راشی چاغ عوام و ووٹ باندھ نہیں راگلے آگا چا پزور روشتی نہ آگا حکمران قلم دغا غریبانانو د دې عوامو خیر خوانی شکی دے.
خدا پاکستان تحریک انصاف مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم د 2013 په عامو ټاکنو کې د لاسوهنی تورونه بې ځایه بللي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی موبجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې پر احتجاج ناست ماموسو مشرانو او حکومت ترمن مذاکرات ناکامه شوي دي. دوی د اکتوبر په 14 په پیښور کې د اورګزو د ضلع انتظامی له مشرو د پولیسو مشرانو سره ولیدل خو د زیاتره غوښتنو نه منل کېدو له وجې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی شپږویشت غوښتنې لري چې پکې د سیمې امنیت ټینګ ساتل د لادرکو کسانو معلومات کول د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شویو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې ترلاسه کول او د سکولونو جوړولو په شمول ځینې نورې غوښتنې هم شاملې دي. د احتجاج مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو مجبوره دي چې اسلام آباد ته لاړ شي. نور تفصیل له پېښوره طارق اورکزی راکوي.
په پېښور کې د زیارت په مازیګر د اورکزو ضلع له انتظامی او پولیسو سره شوي مذاکرات تر ناکامه کېدو وروسته د ماموزو قومي اتحاد مشرانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د یاد تنظیم یو مشر سید خان اورکزی مشال لوډیو ته ویلي دا مذاکرات پرون د دوی 15 کسیزه کمیټه له ډیپټي کمشنر محمد خالد او ځایي پولیسو مشر نثار احمد خان سره د پېښور په کمشنر هاوس کې کړي چې بے نتیجه ختم شوي. سید خان اورکزی زیاتوي که څه هم په مذاکراتو کې هغه ټولې غوښتنې ورسره منلې چې د هغوی تر اختیار لاندې ول خو د سیمې امنیت بحالول بېدرکه تنان ورتره پیدا کول هدفي وژنو مخه نیستل او داسې نورې غوښتنې په ورپوره کولو لا هم مثبت ځواب ورته نه دی ملو شوی.
فرسٹ پرایورٹی زمونږ امن دی. چا په علاقے کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنٹ کرونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فی الحال په مذاکرات چې کم دي دا د ناکام کار دا وته ویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کې دوی په هغه کې نه جی او سی وو نه کور کمانډر وو نه ای جی ایف سی وو. نو په کار دا دی چې مونږ فی الحال هغه سره میټینګ وکړو فرلت به تر هغه پورې جاری وي چې دغه خلکو نه مونږ مطمئن شوي نو.
په پېښور کې له پیر ورځې د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان د ماموزو اولس احتجاجی پرلت هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته وهلې او وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج نه ختموي. یا تنظیم پرون د شپږویشتو غوښتنو فهرست حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی چې پکې تر ټولو لوی او مهمو غوښتنو لا هم کړکېچ موجود دی. موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر محمد خالد سره د رابطې کوشش وکړو خو ناکام شو او نه ته د پولیسو کوم دریز مخې ته راغلو. خو البته دومره ده چې پوز د احتجاج کوونکو ځینې مشران د جمعې په ورځ پر پاتو غوښتنو د خبرو لپاره کوهاټ ته بللي. د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدین اورکزی وایي که پوز مطمئن کړل نو خپل کورنو ته به واپس لاړ شي ګنې خپل احتجاج سرخار اسلام آباد ته د غزولو اراده لري.
کوهاټ کې یو سی صاحب سره میټینګ اخلص د پاره کې د اورکزی کمانډنت دی پی او ڈی سی او شمول مو د قوم مشران د ټولو ته انویټیشن وکړو. استاد مو میټینګ کیږي هلته به موږ ګورو چې هغه مو څنګه مطمئن کوي او څرنګه په امن او امان کې د خپل رول لوبوي د خلکو ته به څنګه امن او امان ملويږي.
ماموزو د بره اورکزو په حدودو کې راځي چېرته کې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د هغه سیمو خلکو خپل کورونه پرېښودلي او اوس هغوی د ملک په مختلفو ځایونو کې میشت دي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر مکمل کېدو پس شپږ سوه خاندانونه واپس خپل کورونو ته ورغلي خو هغلته د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ ناامنۍ او داسې نور ورپېښو مسالو ورغلي خلک بیرته کډوالې ته مجبوره کړي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و پانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 503 4 9.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه متی الله خپلواک لیکلي: له کندهار څخه سپین بولدک بارډر باندې سخت مشکلات دي د مسافرو لپاره. ډیره مننه ستاسو د معلوماتو راکولو. زو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته: د بلوچستان په هوشاب سیمه کې په یوه چاودنه کې د وژل شوو دوو ماشومانو د خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی د دغو ماشومانو مړی کوټې ته راوړي دي او هلته یې د وزیر اعلی دفتر ته پرتون کې لوی لار کې پرلت پیل کړې دي. دوی غوښتنې لري چې په پیښه کې ککړ تنانو ته سزا ورکړل شي او د دوی په کورونو دي راکټي بریدونه ودرول شي. بلخوا حکومت د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. نور حال د ایوب ترین ناور.
د کوټ څخه 215 کیلومتر لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان په تربت خوشاب سیمه کې د اکتوبر په 10 نیټه په یو کور کې چاودنه سوې ده چې لامل یې دوه ماشومان خور او ورور وژل سوي او یو بل ټپي سوي دي. د چاودنې په څیر د وژل سو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. خو هلته د ځلي چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه یو کوټ ته راوړي او د تیر مازګر رئیس د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکي لویه لار کې مړی شي او پرلته پیل کړی دی. په دې ترڅ کې د پرلت زیاتره برخوالو و سرحدي عسکرو ته ګوتې نیولې او وایي چې د بهر څخه د راکټ ګولۍ راغلې او هلته چاودل سوې ده او په نتیجه کې یې دوه ماشومان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی.
هم بلوچستان یہ بلوچستان رہنے کا ہمارا حق ہے. ہم
تدی ماشومان یو خپل وای چې موږ نور هیڅ نه غواړو، یوازې موږ خپل سرونه محفوظ کول غواړو. موږ بلوچستان یو او په پاکستان کې د وسیدو حق لرو، ولی موږ مجبور کوي؟ موږ شیر ولارسو اوس موږ دلته د انصاف غوښتل لپاره ناشتو. د دې پرلت زیاتره برخوالو حکومت ته خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه الته په تربت کې د ضلع کیچ ډیپټي کمشنر د بهر څخه د راکټ خبره رد کړې او ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې چاودنه په کور کې دننه د لاسي بم څخه هغه وخت سوي وي کله چې ماشومانو په دې لوبي کولې. خو د ماشومانو خپلوان د ډي سي و دې خبرو ته تر دم غړي و منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی ویلي دي چې د بلوچستان اعلی وزیر د تربت د پیش نوټس اخیستی دي او ډېر ژر به د کمشنر په مشرتابه کې یو حکومتي هیئت د پرلت د برخوالو سره ویني او د دوی غوښتنې به اواري کړي.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہمارے
صوبے اعلی وزیر جام کمل خان د پیش نوٹس اخیستی دي او کمشنر به د دوی سره د لیدو لپاره ورسي. د غډول د کورنۍ چار وزارت د دوی سره په تماس کې دي ځکه چې حکومت د دوی غوښتنې اورېدلو او اوارولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمنې کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي کې دغه ډول ناوړه او افسوسناکه پیښه نه سي رامنځته. که څه هم تر دم ګړی پورې د سرحدي عسکر له لورې د پیښې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې د کوټ ضلعي چارواکي به د پرلت برخوالو سره خبرې نن پیل کړي چې له امله به دغه احتجاج ختم سي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ او د غورځنګ دوه نور مشران مفروران ګرځولې دي. عدالت ته حکم د اکتوبر په 14 د غورځنګ د یو مشر او قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د مقدمې د اوریدنې پر وخت جاری کړی دی. بلخوا د غورځنګ مشران وایي خپله سوله ییزه مبارزه به جاری ساتي. عدالت د پی ټی ایم مشران په داسې حال کې مفروران ګرځولې دي چې د پاکستان وزیر اعظم د وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې ده. نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
د کراچۍ په یو زندان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلۍ غړی او قومي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ او د غورځنګ دوه نور مخکښان مفروران ګرځولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي اسمبلۍ د نیول شوي غړي علي وزیر وکیل قادر خان وویل چې دا ټول کسان د کال 2000 د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورځنګ په یو ولسی غونډه کې د ریاست پر ضد په سرګندولو تورن شوي وو، خو هغوی دغه تورونه رد کړي دي. نوموړي د عدالت د وروستۍ پریکړې په اړه زیاته کړه.
هغې کې دا مخروران ډکلیر شو د عدالت ته طرفه، نو هغې دپاره بیا عدالت دغه کوي چې بھائی د دې پته ولګوئ، د دې کو څه جایداد یې هغه ضبط کوي که نه، نو هغه بیا پولیس خپل یو رپورټ ورکړي چې بھائی د دې سړي دا 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 جایداد دلته په دې دې ځای کې پروت دی. نو عدالت دا وکړي چې هغه حکم وکړي چې بھائی دا جایداد یې ضبط کوي. او اوس نن سبا دا چل نوی شروع شوی چې شناختی کارډ ورله بلاک کړي او بیا د هغه دایمي وارنټ سفرېج شو دي. پرون دا کاروایی وشوه، اوس درویشتم تاریخ باندې به د خیره فرد جرم پی عاید شي، هغې نه پس به بیا په بل تاریخ باندې ګواه راځي او بیا به کیس چلیږي.
بلخوا د محسن داوړ په مشرۍ قومي جمهوري غورځنګ د عدالت په پریکړه خپله خواشیني څرګنده کړې او خپلې مبارزې ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. د ګوند یو مرکزی مشر عبدالله ننګیال وایي چې ستونزه دا ده چې حکومت د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کوي، خو چې کوم خلک د اساسي قانون په چوکاټ دننه خپل حقونه غواړي نو هغوی بیا د غدار په نامه بولي.
یو طرف ته پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف او ڈی جی ایس پی آر او ټول په ډېر په سرګرتیا او ډېر په زړورتیا باندې د طالبانو ته او ټولو عسکري ډلو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او هغه د ګناه ثابتولو او د ملک وفادار ثابتولو کوشش کوي. او بل طرف ته د پر امن مبارزې چې موږ له درې نیمو کالو شروع کړی ده او موږ تر اوسه پورې یوه ګمله هم نه ده ماته کړې، خو بدبختانه موږ په دې ریاست چې د غدار په توګه یا د ریاست مخالف په توګه ماری پکېږو، نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې کچري طالبان تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون ومني نو مذاکرات ورسره کیدی شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې تر اوسه په دغه اړه کوم واضح ریاستي پالیسي نشته چې د ریاست دوست کوم دی او دښمن کوم.
زه ګڼم دا چې دلته کوم د واضح پالیسی او ډایرکشن نشته دی چې د ریاست چې دی دوستان څوک دي او د ریاست دښمنان څوک دي. که تاسو د بلوچستان حالات ته وګورئ، هغه هم د دې قسمه ړندو پالیسیونو د وجه نه چې دی هغه خراب دي. په سند کې چې دی خلک لګیا دي هغه بېدرکه کېږي، دغه شان د خیبر پښتونخوا ایون په پنجاب کې چې دی کوم حالات روان دي هغه هم ښه نه دي. نو ماته داسې لګي که دا پالیسیانې واضح نه کړی شوې د ریاست د طرفه د ریاست د ادارو د طرفه، نو دا د خلکو په ضد روان دي او د خلکو په ضد باندې ریاستونه نشي چلېدلی.
د یادونه وړ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پولیسو نیولی وو او بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. نوموړی له هغې مودې راهیسې په زندان کې دی او د ضمانت درخواستونه رد شوي دي، خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنډاپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړی چې وزیر دې خوشی کړل شي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو،
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو د شمالي افغان په غږ کې دې سندرې ده. اوریدونکو مونږ ته د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه اوریدونکو یاسر خان مومند لیکلی چې له ننګرهار څخه لیکلی دی چې دغلته د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او غریب خلک یې د اخیستو توان نه لري. زه یو ټلیفون ته مشال ریډیو ته ستړي مشي او څوک خبرې کوي.
ډېره مننه تم ستړي مشي خورجان انسان دې خیرات په خیر
خیر دې ډېره مننه ستاسو
قربان سم خورجان استاسو همیشنه اوریدو کوم د ټیم عبیدالله ارمانی د جنوبی پښتونخوا خانوزی اوسیدونکو چې دا مال د پښین بازار څخه خبرې کوم. خاص کار پاکستان جشن عبد بلند انجمن رابینا زلی شاخ پښین سکم دی خورجان نوز مژ د مازورانو سکم دی د 15 اکتوبر عالمی ورځ لمانځل کیږي. نو موږ په پښین بازار کې یو اجلس تیار کړی دی داسې یو ریلی بځی ان شاء الله که خدای کړو د لوس بجو سره به سټارټینګ اخی نجان اډې سره بیا تر کربلا اډې پوری نو خوجانې په دې اکر باندې کته زموږ یو رپورټ جوړ کړي یاستې نمائنده سکم دی هغه مجھ آواز تو پوٹنو جوڑ کے نو مجھ بڑی زیاد خوشحال سو
خاص ہم ڈیرا مننا ستاسو د دغه وړاندیز نه مونږ له ځان سره ولیک او اوس په لاړ شو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان هوایي چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان وایي که پی آی ای د ټکټونو بیا د غریب پلوه پخوانی د ټکټونو بیا د غرب پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټه نه کړي نو نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پی آی ای یوازینی هوایي شرکت چې تر نن یې کابل ته په منظم ډول پروازونه ترسره کړي دي، خو اوس د خلکو په خبره د ټکټونو بیې زیاتې لوړې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي، او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایي چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره، د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی و. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یو سلو شل او یو سلو پنځوس ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر زرو ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، 2021 کال د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ښه خوړو کښت تر سرلیک لاندې نن د اکتوبر په 15مه لمانځل کیږي. نن د دغه نړیوالې ورځې لمانځلو مقصد په زراعت او د کلیوالو سیمو پرمختګ، د خوړو خوندیتوب ښه کولو او په کلیوالو سیمو کې غربت له منځه وړلو کې د ښځو د رول او ونډې پیژندنه ده. په دې رپورټ کې دې ته کتنه لرو چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې په زراعتو کې د ښکېلو ښځو څه رول دی او د ملګرو ملتونو د غربت له منځه وړلو او د خوراک د کمی مخنیوي هدفونو ترلاسه کولو کې څه کردار ادا کولی شي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي چې د یوې کلیوالې میرمنې له غږه پیلېږي.
او کلیوال هم دغه ژوند دی چې بس هغوی ټول کار کوي. ښځې سره ډېر دغه کوي، مالونه هم ښځې ساتي. ښځو دغه ډېر دی، لږی سړی هم لږی خو ښځې دغه ډېر کوي. بېنډۍ وکړي، لوګان ځان له وکړي، یاره دا ښه شی دی چې خپل پټي سبزي ده. چرګان ساتي، مالونه ساتي، ښځې دغه ټول کوي.
دا د مومندو د یو کلی میرمنه دنیا بیبی ده چې وایي زیاتره کلیوالې ښځې په خپله خوښه په دې خاطر کرنه کوي چې د خاوند د ګټې وټې تر څنګ د کورنۍ لپاره په خوراکي شیانو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي چې کلیوالي میرمنې په خوراکي نظام کې د پیداوار نه نیولې د هغې په تیارولو استعمال د کورنۍ لپاره د خوړو خوندیتوب او د ټولنې په ښه غذایت کې یوه غټه ونډه لري. خو د میرمنو او نارینهو ترمنځ نابرابري، د ښځو او جینکو په وړاندې تاوتریخوالی، په کورنیو کارونو کې د هغوی غیر متناسبې ونډې او مالي نابرابرۍ له امله ټولنه د لوږې، د غذایت کمی او د قحط له ګواښونو سره مخامخ دي. اداره د دې لپاره د اکتوبر پر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ مانځي چې په زراعتو، کرنې، معاشي آسودګي او ترقیه کې د ښځو د کردار پیژندنه وکړي او حکومتونه د هغوی لپاره ګامونه پورته کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د زراعتو او خوراک ادارې د شمیرو تر مخه د پاکستان ټولې رقبې 9.6 میلیون ایکړه ځمکه کې په 22.1 میلیون ایکړه ځمکه کرونده کیږي. معنا دا چې پاکستان یو زرعي هیواد بلل کیږي چې د معیشت زیاتره انحصار یې په کرونده دي. اوس پوښتنه دا ده چې د هیواد په زراعتو کې ښځې تر کومه حده بوختې دي. د پاکستان په کلیوالو سیمو کې کښت او کرونده کوونکې میرمنې وایي چې ډېرې ښځې د پخوا راهیسې په پټو کې کارونه کوي، څاروي ساري او پر کرنې خبرې دي، خو د سهولتونو د نشوالي له امله نشي کولی چې په غټه پیمانه دا کار مخته بوزي. د مومندو دنیا بیبي وایي چې د کرنې لپاره حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري.
غنم، جوار، اوږه، پیاز، دانې، منې، شړشم، مرچکی، پومبا، ارخر، گنی. دلته حکومت نه راغلی او نه پوښتنه روسه پور کړې ده چې ستاسو من څه تیریږي، څه نه تیریږي، سم لګي یا نه لګي، چې مصالې راکولې، تخمونه راکولې، خخو دوایي راکولې، دې من خوسپلېګانې کول غواړي، واښه پکې کېږي، مرض کوي، زیړ مرض کوي، قسم قسم مرضونه کوي، نو د هغې دپاره دوایګانې راکولې. نو حکومت چې دی نو بس چا من کار هم نه لري، مونږ یې نه لري.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2010 کال شپږمې مردم شمارې له مخه د هیواد ټوله آبادی 6,14,386 ده. په دې کې تر 10,60,000 زیات نارینه او 10,43,000 ښځې شامل دي. معنا دا چې ښځې د پاکستان د آبادۍ تقریبا نیمایي برخه جوړیږي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که ښځو ته چې د آبادۍ تر نیمایي فیصد برخه جوړیږي په کرونده کې سهولتونه ورکړل شي، نو نه یوازې هغوی په معاشي توګه خودکفیلي کېدی شي، بلکې د غذایت د کمی مسله پوره کېدو ترڅنګ د خوړو خوندیتوب یا د خوراکو کمی مخنیوی هم کېدی شي. د خیبر پختونخوا په سوات کې له یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې مهناز وایي چې له حکومت سره په ګډه دوی داسې پروژې پر مخ وړي چې کلیوالو سیمو کې خلکو او پتیر ښځو ته د کښت او کروندې نوې طریقې وښایي. د مهناز په خبره په کوهستان کې دوی ځایي خلکو ته نوې زړي او د کرنې نوې لارې متعارف کړې چې په نتیجه کې د هغوی توجه له ساګونه د نورو سبزیانو لکه مټرو او کدو کښت ته واوړېده او هغوی ته یې ډېره ګټه ورسوله. مهناز وایي اګر چې دوی او حکومت په ګډه لګیا دي، خو حکومت دې کروندګرو ښځو ته نوې زړي متعارف کړي او د هغو میرمنو مرسته دی وکړي.
زموږ چې کوم رورل ایریاز کې چې کوم د لوکل پریکټیسز دي، کنه کلچرل پریکټیسز دا هم چې هغه زموږ د کوم چې ایڈوانس پریکټیسز دي، دا غیر ټریډیشنل ډیر زیات خري خو دا د چې نن سبا چې کوم نوی نوی سیډ دي او نوی یالي کړه موږ مختلف سیډ دي هکو لور کړو زموږ سره هغه نه پتا ولګي دا راځي کړه نوی سیډ او لاس جن انټروډوس کړه نوی کراپس مداخله کې کولای شي سکلز ته خلکو سره دا سپیشلی دا رورل وومن سي دي موږ کوستان او د ایریاز کې چې ټایم سلف موږ نوی ټیکنیکس او دا ته خو
د پاکستان د زراعتو محکمې شمیرې ښایي چې د خیبر پختونخوا آبادی 15.5 میلیون ده چې 52% نارینه او 78% زنانه دي. په دغه صوبه کې په 2013 کال کې قبایلي سیمې هم زم شوې دي چې د تعلیم او نورو سهولتونو له پلوه وروسته پاتې ګڼل کیږي. په جنوبي وزیرستان کې خبریاله رضیا محسود وایي په وزیرستان کې ډېرې ښځې د خپل کور د ضرورت لپاره کښت او کرونده کوي، خو په دې نه دي پوهه چې دا په غټه کچه هغوی ته څومره ګټه رسولی شي. رضیا وایي حکومت ته پکار ده چې مارکیټ یا بازار ته په رسایي کې ورته سهولتونه ورکړل شي.
دلته چې کومې زنانه دي هغه تعلیم نه خو ډېرې ورسته پاتې دي، خو هغه زیات چې کوم کار کوي په ځمکو کې نو هغه ټولې زنانه دي. کوم ګارډن دي، کچن ګارډن، نو که هغه ته حکومت ته داسې وکړي چې هغه چې کوم هغه سبزیانې دي، کوم شیزونه چا په خپل کور کې یا کور نه بهر چې کوم ځمکې دي پخې کاری کنه، هغه مارکیټ ته رسایي ورکړي. یو خو به د اکثره دغې چې کومې زنانه دي هغې ته به آمدن هم فاینانشلي سپورټ به هم ورته ملاو شي، لا به په دغې شي باندې نور هم زیات لکه کار شروع، ځکه چې ټرایبل ایریا کې خلک خپلې زنانه بهر ته نوکریانې دغه نه پرېږدي.
د خیبر پښتونخوا د خواري کښې او کلتور وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت داسې پروژو ته ډېره توجه ورکړې چې ورس سره د زنانه او د تعلیم ترڅنګ د کر کروندې پوها به ورکړي.
د وخت نیو ټیکنالوژي راغله د اګریکلچر سېکټر کې د غټ ریفارم راغله. د زنانه ته ماغه شانتي فسیلټي د ماغه د غټ دی په کلټیویشن کې په دغه خپل لور راځي. کوم د فارمز مارکیټ روډز چې د کوم پروډکټ راځي هغه ته بینیفیټس ملایي دي. دا د باندې ځکه کار روان دي. دا اهم څه دی چې اډوکیشن اوس تقریبا زمونږه ګډ ګډ تا او هغه ځینو ته ټیکنالوژي ورسه ده چې کوم غریزه علاقه یې سپیشل کوم ځکه وړي کم پروډکټ کېده او سل ماشاءالله د دې ټیکنالوژي د وجه نه الته زیات پروډکټ چې دا شروع دي. اګریکلچر ډپارټمنټ چې دی دا د خپل باقاعده وخت نا وخت یو میسج کوي بلکله کلو کې دا ورکشاپ یې کیږي.
ملګری ملتونه وایي د کلیوالو میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په اړه د دوی د یو ګډ پروګرام ارزونې د دې خبرې تصدیق وکړ چې د کلیوالو ښځو د مرستې لپاره په ټولنه کې لاغوی سره د توپیري چلن مسلو ته په پام کولو، د کار په بدل کې ورته په تنخوا ورکولو، کورنۍ کار په کمولو او زرعي پیداوار د زیاتولو پروګرامونو په ملاتړ سره د خوراکي شیانو خوندیتوب او د غذایت په برخه کې ښې نتیجې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په ټولو هیوادونو په خوراکي نظام کې د بدلون راوستو غږ کوي. سو ټول خلک صحتمند خوړو ته رسایي لري. اداره وایي چې په دغه بدلون کې کلیوالي ښځې او جینکې په ښکېلولو سره د دوامدارې ترقۍ په اړه د دوی هدفونه ترلاسه کېدی شي چې پکې د لوږې خاتمه او جنسي مساوات شامل دي. د نړیوال بانک د 2013 کال د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 28.9% زرعي ځمکه ده چې د کارپوهانو په خبره په ښه ډول استعمال سره معاشي ګټې ترلاسه کېدی شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غږی اوریدونکو زیو ټلیفون ته سلامونه او څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم فرقنده خورتا تا او تاسو پروډوسر تا او د مشال رادیو هم کران اوریدونکو ته سلامونه دي. بابر افتخاریم د شمالي وزیرستان فرخنده خور فرست ټایم اټاکینګ در سره کیږي. ز ډیر ګلډ شوم او تاسو سره مې فرست ټایم دا خبرې کیږي فرخنده خور.
ښه ډیر مننه چې تاسو موږ سره په لومړي ځل خبرې کیږي. نو څنګه سم معلومات پر اثر شریکوي؟
فرست اف اف فرخنده خور ته څنګه ښه صحت ښه دي؟
خیر دی، بالکل امن دی، ډیر مننه.
بالکل وین در ویسن ټایم زما سره چې کوم لاټیسټ اپ ډیټ اپډیټس دی، دلتا په شمالي وزیرستان کې یو ټریفیک میچ پیل شوې دی دلتا په ګراوند کې. او په هغه کې لکه ډېر یو چابرین دی د خلک راغلي دي دلتا، دوا ټمونه دي ډېر ښه لکه مقابله روانه ده دوه او لکه زیات خلک ورته راغلي دي لکه ډېر یو ګادرینګ دی. کرونا وایرس خیال نه ساتي. آی تھنک چې زبا هو ګورم زلان د ناسارم هچا سره ماسک په خوله کې یا په پوزه کې هچا سره ماسک نشته د فرخنده خور دل تل کا ډیر زیات خلک راغلي دي ډیر خامو کپدار ونه نه.
نو تاسو دغه معلوماتو ډیر مننه. تا خو ښه خبره ده چې دغه تلو بي روان دي او خلک راغلي دي او باید سنجي تاسو ول پر د کورونا وایرس پر احتیاطي لارښوونو عمل وشي، لک تر لګه ماسک واچول شي او نن خو د لاس وینځلو نړیواله ورځ هم د پدې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی زو د ګلپانې په غو کې دې سندرې ته
ਜਾਰੀ ਕਵੀ ਨਾ ਜਚੀ ਲੋ ਨਾ
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، نن د اکتوبر 15مه د لاس وینځلو نړیوال ورځ تر دې سرلیک لاندې راتلونکو مو په خپل لاس کې دا راځي چې یو ځای پر مخ اولاد شول مانځل کیږي. د لاس وینځلو نړیوال ورځ له 2003 کال راهیسې مانځل کیږي، خو د دې ورځې ارزښت کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نور هم زیات شوی دی. له کورونا وایرس څخه ځان ژغورلو لپاره د نورو لارو چارو ترڅنګ یو ساده لار د لاس وینځل هم دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون وینځي، مخ پوزې خولې سترګو ته لاسونه مو وروړي. سمون همکار ګلیاس په پیښور کې د ډاکټر یاسر یوسفزي سره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د لاس وینځلو ارزښت څومره دی. نوموړی په جواب کې وایي
لاس وینځل دا د شروع نه ډاکټرانو یو دغه د ریسرچ دا ویلي چې لاس وینځلو سره ډېر زیاتې بیماریانو کې کمی راځي. په دسمبر 2019 کې چې کله کووډ وبا راغله، نو هغې کې د لاس وینځلو اهمیت ډېر زیات اجاګر شو، ډېر زیات ښکاره شو. مونږ تقریبا یو ټوله دنیا کې دا شو چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل او لاس پراپر وینځل داسې طریقې سره چې سوره جراثیم وي، تاسو لاس په فرنټ باندې، په بیک باندې، په ګوتو کې، په نوکونو په منځ کې، هغه ټول ختم شي. تاسو ته به ډېر حیرانګي کېږي چې کله نه کووډ وبا شروع شوی ده او خلکو لاس وینځل شروع کړی دي، نو چې کم فیکل اورل ڈیزیز یعنی مونږ چې کم چاته د معدي بیماریانې وایو، د خېټې بیماریانې، دستونه، پیچش، دا هم کم شوی دي. ولې چې خلکو سماجی فاصله زیاته کړې ده، لاس وینځل شروع کړی دي، لاسونه د خلکو صفائی یو بل سره صفا یا خو لاسونه ملاوي نه او که ملاوي نه دو دواړو لاسونه صفائی. نو چې کم هغه مرضونه چې ګنده اوبو سره، ګنده خوراک سره یو خولې ته ځي او لاسونو کې چې کم جراثیم یا خولې سره ولګي او خېټې بیماریانې جوړې، هغه هم کم شوي. نو د دې سیز باندې نور هیڅ ریسرچ ضرورت هم نه ښکاري. دا دوه ځله دوه غټ ایویډنس دی چې لاس وینځل او پراپر وینځل څومره ضروري دي صحت لپاره.
په دې کې ډاکټر یاسر صاحب لږ دا هم وایي چې د لاس وینځلو طریقه صحیح سمه طریقه څه ده؟
موږ دا پریکټیس دی چې کله هم ګنده شي ته لاس ولګو نو هغې نه پس لاس وینځل پکار دي. فرض کړه زه د کور نه بهر اوسم، ډرایوینګ وکم، کور ته چې واپس لاړ شم، نو زه ټولو نه مخکې لاس وینځم. خوراک کول غواړم نو خوراک نه مخکې او خوراک نه پس دواړه پیرې لاس وینځل ضروري دي. سهار چې موږ پاس وو ناشتې نه مخکې لاس وینځو، نو داسې دا انسان خپل ججمنت دی چې هغې لاسونه که سرفیس کې استعمال کړل، سکار کې استعمال کړل، نو هغې نه پس لاس وینځل ښه خبره ده. دویم دا چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل ضروري دي، ډېر شارټ ډیوریشن نه دی پکار چې بس فوراً لکه بس لاسونه دې لامده کړل نو لاسونه وینځل شي، داسې نه. دریم دا چې صابون باندې لاس صابون یا هینڈ واش او صابون چې د لاس هغه ټول حصو ته، د ګوتې منځ ته، د نوکونو په منځ کې، مخ کې، رستو ټول حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دې ته پراپر لاس وینځل.
خلکو کې پوهاوی څومره دی ډاکټر یاسر صاحب که موږ ګورو د لاس د وینځلو په اړه؟
ماته داسې لګي چې څنګه څنګه خلکو د وبا خوف ختمیږي، د لاس وینځلو فریکوینسي هم کمی. موږ ته کله هم چې کله 2020 کې دغه راغله، نو سینیټایز هینڈ واش دا به هر چاته پراتو، پبلک ټوالیټس کې به پراتو، کورونو کې به پراتو. اوس ما دا کتل شروع کړی چې هغه پبلک ټوالیټس یونیورسٹیو کې، دفترو کې چې مخکې به صابون پکې پروت او اسپتالو کې ون، هغه اوس اکثر نه. نو ماته داسې لګي چې د دې اهمیت خلکو په ذهنونو کې رست و رزق کمیږي. حالانکه داسې بالکل نه ده. پاکستان وو د ملک یو داسې ملک دی چې ګرمي ډېره اونتای او هلته کولرا، ڈائریا، خېټې بیماری ډېرې زیات. هغه کې پرایمری ټول نه امپورټنت شی چې دی هغه صحیح طریقې سره لاس.
ډاکټر یاسر صاحب یو اخري پوښتنه، ستاسو پیغام به صحیح د دې ورځ په مناسبت باندې؟
زموږ په اسلام کې د صفائی نصف ایمان دی، نیم ایمان حصه چې دا صفائی ده. او لاس وینځل هغه صفائی کې ټولو نه زیات امپورټنت دی، ولې چې هغه نه صرف تاسو خپله بلکې د نور خلک د ستاسو جراثیمونو بچ پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو اوس هم د کرن خان په غږ کې یوې سندرې ته ورسو.
سبحان الله
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوس هم پای شیبو تر رسیدلیو. په پای کې د سیتا قاسمی په غوږ کې د سندری ترازو تاسو د مشال رادیو تر څنګ سئ.